خلک ورسره ضرورت پیدا کی. نو د دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیه د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث رامنځته کوئ، او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما دننه بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وضع شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار له مخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا ترهګرۍ ضد ترهګرۍ ته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کیږي دغې مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقي سایټونه بند کړي، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقي سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې څه غیر اخلاقي ترسره کیږي دغې مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون له مخې او همدارز د ټولنې د مجبوریتونو له مخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوه نورو برخو کې بیا تر دم غړې پورې پاتې راغلی استای شي، نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنه مخه ونیسي، او همدا ډول په هغه ویب سایټونو کې چې تاسو نه په ځلون وختنه شوي چې بند کړی، او یا هم د ترهګرۍ درشت په برخه کې چې عملاً دا سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دی، او تازه شمیرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي د همدې ټولنیزو رسنیو لارې ترهګرۍ
سره یو بل خبره ده چې ټولنیزې رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپله وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا هغوی خپل اصول دي، هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شوکړه ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي، هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بیرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړي.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکه جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا اداري یا د افغانستان د دولت پوره وړو، هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز 10% محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د 10 کلونو کې را دي خو خبره
ده. بخنه غواړم دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویل. دوی د کلونو راهیسې جریمه خپلې نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقی دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان 10% محصول ټیکس ورسره دی، هغه لا تر اوسه پورې نه دی ورکړی. بار بار دوی سره ناستو او دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا به په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو، هغه نه دي کړي. همداراز ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکه، دوی خپل ناسم رپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بل خبره دا ده تر ټولو زیاته زیمن صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي، او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 130 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تعدیبي اقدامات وشول تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیات برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه شي چې دیوالې شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د هغې له وجې نه اترا ادارې ځینې پرېکړې وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونو دغسې کارونه نه دي کړي که چا سرغړونه کړې ده؟ هر یو شرکت ته په خپله برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینوارې صاحب، یوه لویه نیوکه چې په اترا ادارې باندې کېږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره پتیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي، زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي، ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سکل اترا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمون کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو اووه زره او دوه نیم سوه مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مو راغوښتی دی او دوی نه مو راتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی ته مو دا هم ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
تضمین شته چې شبکې به ساس لخوا وضع شوي محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابر شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت، یعنی دا اوس هم هموار نه دي هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورې په تېر یو کال کې درې سوه اته مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او باید څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي. تخریبي درته مسؤلیت نه امتیختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رو رو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي. بل دا چې د افغانستان ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکوم ځای څخه را پیل کړ، لکوم ستونزو سره مخ شول او اوس څه لاسته راوړنې لري؟
تاسو نشئ کولای ته به کرکټ نه چی شي جوړ کیاو، تاسو سي ځان خوروي.
اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تروس په دې باندې شوی دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی څلوېښت کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کې ناستل چې دوی نور څه نشي کولی، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو یې لوبو ته هم مخه کړه چې یوه بیلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولی، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
تعلیم نه لګانو وروسته پاتې ټولنه دا منفي ذهنیت همیشه له خلکو سره موجود و او موږ به شخصا زه به دې ته دغه کولم چې تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه چی شي جوړ کی او تاسو سي ځان خوروي. خو ما هدف ځان ته ټاکلی او کوښښ مې هم دا و چې زه د خلکو خبرو پسې نه کیږم او کوشش مې هم دا و چې زه به ان شاء الله چې هغه هدف مې چې ځان ته ټاکلی دی په خیر سره هغه ته به ځان رسوم. نو هماغه و چې ما هم مټې ونغاړلې او د خلکو منفي خبرو ته مې هغه وخت کې جواب نه ورکولو.